السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 12 د نومبر 3. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج پر عواقبو په واشنگټن ډي سي کې د پاکستان له سفیر مسعود خان سره خبرې وکړې. میرمن امیری نن سهار په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، افغانستان ته د ایستل کېدونکو افغان کډوالو اضطراري وضعیت د بررسۍ لپاره له خان سره د کتنې هرکلی کوي. د هغې په وینا په دې کتنې کې پر ښځو او نورو زیانګالو ډلو د دې اخراج د اغیزو په باب بحث وکړ چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته له څه ډول خطراتو او چیلنجونو سره مخامخیږي. کله چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د پاکستان حکومت لخوا ټاکل سوی مهلت د اکتوبر په 1 پای ته ورسېد، د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو چې اکثریت یې افغانان دي د اخراج لړۍ ګړندۍ سوې ده. د طالبانو یو مخالف ډلې د افغانستان د ازادي جبهې په بغلان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو پر ریاست د حملې ادعا کړې ده. دغه ډلې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر ماښام په دې حمله کې د طالبانو د یو مدیر په ګډون د دوی د استخباراتو څلور کارکوونکي وژل سوي او دوه نور طالبان ټپیان سوي. خپلواکو سرچینو دغه ادعا تایید کړې نه ده او طالبانو هم په دې باب څه نه دي ویلي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په ژمي کې د اړو کورونیو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، افغانستان کې سخت ژمي ته یوازې یو څو اونۍ پاتې دي چې له کبله به یې په غرنیو سیمو کې د واورو او کنګلونو له کبله د خلکو د تګ راتګ لارې تړلې وي. د افغانستان په سړو سیمو کې هر کال د واورې له ورېدو سره عمدتاً مواصلاتي لارې تړل کیږي او زیاتې کورنۍ په سختۍ د اړتیا وړ خوراکي مواد ترلاسه کوي. د کرکټ د 500 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې دغه شیبه د افغانستان او هالنډ د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. هالنډ چې د لوبې په چیا ټاس وګاټه د باټن کولو پریکړې وکړه، تر اوسه یې په 400 اوورونو کې 88 منډې کړي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سوادات ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسابقه په لکنو ښار کې روانه ده.
زموږ لوبډله 100 ورځې وړاندې یاد خار تر رسیدلی او هلته خپل تمرینات تر سره کړی دي او دغه لوبي لپاره بشپړ چمتووالی لري. دغه لوبي ګټل به زموږ د لوبډل لپاره ډیر مهم وي، ځکه بعد لدی چې موږ هر لوبه ګټو نو موږ خپل په نیمه پایلوبه کې خپل د ګډون چانسونه زیاتو.
افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبي ګټلې، خو هند، بنگلاديش او نیوزیلند ته بایللې دي. پرون پنځشنبه کوربه هیواد له سریلانکا په ډیر توپیز سره لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 350 منډو هدف ټاکلی و، خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 40 اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په ډیره اسماعیل خان کې د ټنګ اډې سره نږدې 14 کې 15 کسان وژل سوي او د دریو پولیسو په شمول 21 نور ژوبل سوي دي. د ژغورنې ډلې وایي چې په ژوبل کې د ټرافیکو یو پولیس او یوه ښځه شامل ده. د پولیسو چارواکو په خبره دا 14 نن هغه وخت وسوه چې ټنګ اډې سره د پولیسو د ګزمې موټر په تیرېدو و. د پولیسو د چارواکو په خبره چې د 14 د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل سوي دي، تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران قضایه قوه وایي چې نن جمعه د ایران په شمال کې د متادانو د تداوی په یوه مرکز کې د پراخې اور لګېدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 20 کسان مړه سوي دي. میزان ویب سایټ د ګیلان ولایت د لوی څرنوالي د دفتر په حواله خبر ورکړی چې 20 کسان هغه وخت مړه او 12 نور ټپیان سول چې په لنګرود کې د متادانو د درملنې په یوه کمپ کې اور ولګېد. د اور لګېدو د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. او سپینه ماڼۍ وایي چې د اسرائیل او حماس په جګړه کې پر یو لړ وقفو غور کوي، څو خلک په خوندي ډول له غزې څخه ووځي او بشري مرستو ته زمینه برابره سي، خو له بشپړ اوربند سره خپل مخالفت ور بیا تکرار کړ. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي پرون خبرلانو ته وویل چې په جګړه کې دا وقفې باید موقتي او محلي وي او ټینګار یې وکړ چې د اسرائیلو د دفاع مخه نه نیسي. کربی زیاته کړه متحده ایالات پر دې غور کوي چې د مرستو د جریان د ساتلو او د یرغمل سویو په ګډون د خلکو د خوندي وتلو لپاره څومره نور وقفو ته اړتیا ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
السلام علیکم. په پاکستان کې به اسناد افغان کډوالو ته د ورکړل شوی مهلت موده پای ته رسیدلې او له هغې هیواده د کډوالو راستنول عملا پیل شوی دی. اسوشیټډ پریس خبری اجنس لیکلی چې دا مهال د پاکستان پولیس به اسناد کډوال نیسي او اخراجوي. د مرستې رسونې درې لویو ادارو، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پنځمې په ورځ په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي هغه کسان چې پاکستان کې له توقیف وروسته افغانستان ته رسیدلي ناوړه وضعیت لري. فرانس پریس اجانس ویلي لکه چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی، تر اوسه شاوخوا 15,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زور استنول یو ناورین بللی دی. پښتني د دې چې د مهلت له پای ته رسیدو وروسته پاکستان کې افغان کډوال څه ډول وضعیت لري او څه ورځې غالي، د هغو کسانو وضعیت او ژوند څه ډول دی چې افغانستان ته راستانه شوي، د طالبانو حکومت د دغو راستنول کېدونکو کډوالو لپاره څومره امکانات لري، دا او نورې پښتني د ازادۍ په څپو کې د خبرونه کې لخپلو میلمنو سره څېړو. کوربامو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانی دی ژورنالیست او د چارو شنونکی شفیق همدرد، د ولسی جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیانی، د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات، او په خیبر پختونخوا تورخم سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری. میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې اوریدونکو تاسو هم د خبرونه را سره واورئ، او که غواړئ چې د خبرونه په اړه باندې نظر ورکړئ زموږ شمیرو ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره درته اعلانوم: 00 420 112 6201. بل شمیره ده 00 420 112 5201. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او د خبرونه په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او کوم پوښتنه هم لري زموږ میلمانه به تاسو پوښتنې ځوابوي. په سر کې ورزو، د تورخم نه لګور اخوا د لنډی کوتل سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری ته. شینواری صاحب، تاسو د ساتنې هغه مرکز کې چیرته چې د پاکستان پولیس افغان کډوال نیسي د لاند وخت لپاره ساتي او بیا تورخم ته راليږي، په سر کې تاسو راته دغه سیمه انزور کړئ. دا څه رقم ځای دی چې جوړ شوی دی؟ کمپ د کومه پخوانی ودانۍ ده؟ د څومره کسانو د اوسېدو وړتیا لري؟ او تاسو حالت نن په سترګو څه لیدلی؟
مننه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. کله نم چې پاکستان دولت اعلان وکړي چې هغه غیر قانونه افغانان به پاکستان څخه وباسو کوم چې اسناد نه لري، بیا دوی دلته د تورخم سره نږدې لنډی کوتل کې یو موقتی کیمپ ورته جوړ کړ. موقتی کیمپ دوی وی چیرې دا افغانان به راځي، او دلته مثال کې یو شپه راته یا باد باران کېده نو دوی به په دې کیمپ کې سارے کې دلته ورته چترې ولګولي. خو چونکه خبره بیا غا الټا شو، هغه خیمو کې چې کوم دوی دولتي مامورین دي هغه په کې پراتو الټا افغانان ته یو داسې مشکل یو ته پیښ کړ، ځکه چې کډی براتلی او ډایرکټ بشي تورخان له خود دوی یونیسیار سره خبره وکړه چې مونږ غواړو چې باید افغانان په سہولت سره ولګو، او یونیسیار او ته یو څه پیسې مومنلې چې سمه ده. نو دوی الټه د سہولت ورکولو غو سره وکړه، خو الټه افغانانو ته یو مشکل جوړ کړ. افغانان ډېر سخت تکلیف سره مخ دي. مونږ دلته ګورو کنه بیگا ماخام یو قسم باران راغی، افغانان همداسې کلاو اسمان باندې پاتو او ډېر زیات بېعزته کېږي. ډېر زیات دلته که وګورو مونږ یو څه خو مونږ انځور کولای نه شو، ځکه چې ډېر سخت و، د درد نه ډک و، هغې کې ماشومان و، هغې کې زنانه وې، هغې کې سپینګیري و. او تېره شپه یوه زنانه وه، ماشوم یې پیدا شو په همدې کیمپ کې، خو هېڅ سہولت نه و، هغه ماشوم بیا مړ شو. نو افغانانو سره ډېر زیات ظلم روان دی دلته. دوی خو دعوی کوي چې کنې مونږ دوی ته سہولتونه ورکوو، نورې دا بیا پرون دوی په مونږ باندې پابندي ولګولې چې رسنۍ والا نشي کولای چې دغه کیمپ انډورګریو کې یا ویډیو کلیپونه واخلې باندې خاطر چې دوی داوی ته چې موږ سہولتونه او برابر کړی خو الان کې هیڅ نشته افغانانو ته ډېر زیات مشکل دی دومره
بل امینوال شنواره صاحب اوس چې موږ تاسو خبرې کوو تاسو دغه کمپ ته نن هم تللی وای دلته څومره کډوال تللی داسې شمیرې ویلې سي لزګونه سلګونه یعنی دغه کمپ کې دیننه کسان ووسی او کنه خلک مستقیم خپل کړي تورخم ترسي
چکل نم ایلان دوی کلاو نو بیا ډیر کډی براتلی بدریس اسپې دوی پکلی په زرګونه غبرات افغانان درات کډوال په خپل خوا باندې شکم غو افغانان چې موږ په خپل خوا باندې وځو نو بدریس اسپې دوی بیا پر سنې باندې موږ غا وازو چت ک او چت ک غږ مو چت ک افغانان نو بیا دوی دا څه کوي چې سحر به چراله نو تر ماخام پورې بیا کول حسارول نو ماخام به بیا دوی په خود دلته نور ته څه مابینه شتا نور ته سپاوی دستا دوری نن ماخام پوری تقریبا 15,000 کورنۍ په تورخم تله باندې کې وفیلی دولتی سرچینو و بینا تر مخه باندې تر لکو زیاد افغانان کې وفیلی و تر 15,000 پوری کورنۍ کې وفیلی
او تاسو نه شنوارې سبرستی پختنه کومه بیا به ملمنو سره دا موضوع وڅیړو هلته په پیښور کې شاوخوا سیمو کې په خبر پښتونخوا کې تاسو معلومات څه دي نن ویل کیږي چې عملاً د افغانانو د نیولو عملیات هم پیل شوي دي د دغو عملیاتو د نیولو په اړه باندې څه معلومات لري چې له اوریدونکو سره شریک کړئ
هو عملیات خو دې حکومت نه تور کړی و دا حکومت نه ته ختم شو نه دي دلته په پیښور خو په پنجاب کې عملیات شروع او پیښور کې مو دلته زمونږ په لاندې کوتل کې دوی اعلان نه وکړه او خلک پولیس قدر زید په کورو باندې ورته دوی بس ځان تیاروي موږ ډېر زر تاسو په خلا باندې عملیات شروع کوو او عملیات شروع کړل نن چې څه کډواله له په هوونه مې یقین کړی یو ته زه واده په جو هغه کې یو جامو کې واده جوړه اپ اگست کې وې چې دمره کې نه خوده پولیسو د استخانه نو مې چې خورې کړو نو منول مروټه کوله نو وې چې دمره واره مې ته نه کچا مې منو روټه خورلې وای او هر څه را باندې ګډ واټه او په زور باندې راويستو
ډیر مننه مینوال شنوار صاحب سلاماتو سه کور مو ودان چې موږ ته مو د تورخم او د لنډی کوتل د سیمې او د غراز د پیښور او نورو خارونو د ورستیو جزئیات په اړه معلومات راکړه کور ودان سلاماتو سه راځو بحث لخپلو ملمنو سره مخته وړو خاغلی همدرد تاسو دغه د شنوار صاحب خبرې واورید خبرې له درد ډاکې وي او د کوم پیښه چې یاد کړی وای بیګا د میرمنې ماشوم مسو دغه د ساتنې په ځای کې ماشوم هم لاس ولار لمنځه ولار دغه راز د کسان لیدل چې ناوې د واده په کال یو کې مثلا راشړل کیږي خپل وطن ته راستنول کیږي څه فکر کوي پاکستان ولې دا ځل دغه ډول اقدام وکړ سره لدی چې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی جمعیر روان دی دغه کډوال ځان سره د سرپناه امکانات هم نه لري
لورین صاحب تاسو ته سلام منو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه د پاکستان په دې اقدام باندې ټول تعجب شوي دي حیران شوي دي داسې یو عمل چې بې ساري دی د یو مسلمان د یو گاونډي او چې ودا سي هیواد نه چې تل د دغه سیمې له افغانستان د د حکومتونو په چپ کولو دیغه په استعمال د نړیوالو پروژو په تطبیق کې وانه درلودله او دغه مهاجرین چې اوس ورغلي دي دا دوی ورته وخت کې هغه د صحابه کرامو د وخت لقب ورکاوه چې موږ انصار تاسو مهاجر راغلي په خپل کورونو کې زیات تر کوو او د افغانستان جنگ چې دغه د پاکستان دفاع ده د افغانستان جهاد د پاکستان دفاع ده نن په دغه سي حالت دی نیول کیږي لکه څنګه چې تاسو یادونه ورته وکړل په دې ټولنیزو رسنیو کې نوري داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې خلک د ډیر ظلم مزياتینه چې د پاکستان پولیسو او د پاکستان د ادارو د په وړاندې باندې کړې دي دغه نه خبرې کوي زندانونو ته خځې وړل شوې دي چې حالت په زندانونو کې دی چې د ولادت کړي دي او همدارنګه ماشومان سپینګيري او حتی هغه خلک چې مایوب دي غوږی وړي دي په ډېر حالات د کورونا د پیسې وړي دي یعنی دا یو حالت ته تاسو نن وګورئ کوم نړیوال چې وای په غزه کې کوم حالت روان دی د اسرایلو د خوانه یعنی دا یو حالت بالکل د افغان کډوالو سره د پاکستان د حکومت او د دې ادارو د خوانه روان دی نو دا په ټولو قوانینو کې حتی د پاکستان په قوانینو کې په نړیوالو قوانینو کې د مهاجرو د کډوالو په قوانینو کې دا دغه عمل نشته دی دغه یو کار نشته دی که چیرته مهاجر دی و هیواد نه وستل کیږي دغه لپاره یو پروسه ټاکل کیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ کمیسون جوړیږي په ټاکلي وخت باندې زمینه وکړواله ته مساعدیږي دغه سره نقدي مرسته کیږي دغه د پزای د پزای کولو لپاره الته کورونه جوړیږي کمپونه جوړیږي ترغه ورسته د پخپل رضا باندې یعنی پرتل اجبار پرتل زور پرتل واشت او دښت نه دوی چې دی خپل هیوادونو ته خپل سیمو ته بیرته ستنیږي نو د پاکستان دغه طرفه اقدام دغه د ظلم ډک اقدام دا په ډاګه کوي چې پاکستان د افغانستان یو هغه پخوانی دښمن دی او په هر وخت کې افغانستان د افغانستان خلک د خو غوته نه نیولې دي نو د افغانستان او د پاکستان تاریخ ته وکتل شي په ځانګړې توګه د پاکستان تاریخ ته وکتل شي زه فکر کوم د پاکستان د دغه یو عمل چې اوس دی وکړ او د خلک یو زور ور زده فکر کوم چې دا یعنی د انتظار نه لري خبر نه و د تر په خوا هم مختلفو باندې باندې د پردی تر شا باندې افغانان هم داسې کړولې وو هم داسې په دې باندې پروژې تدبیر کړې وې نړیوال د نړیوال کوم لاټړ باندې د نړیوال کوم غوبل چې وو نړیوال جنگونه چې وو هغه افغانستان ته راوړي وو نو په دې اساس باندې ویل شو چې پاکستان هغه اصلي چیرته چې دا اوس عامو خلکو ته وسرګند کړل او موږ مخکې تقریبا د شل کال دغه ناری په میډیا کې وهلې چې پاکستان زموږ ازلي دښمن دی لیکن نن پاکستان د دغه کړنو په ترسره کولو سره فرد فرد دا وښودل چې وو پاکستان د افغانستان ازلي دښمن دی
او کور ودان هم درڅ برځي د نورو میلمنو د سر خبرې به هم واورو میرمن خوګیانی ته به راشو سایمه خو چې پولیس جریه کې د ننګرهار په خوانی استاد پات شوی دا ننګرهار هغه ولایت دی چې همدغه کډوال ورته اول قدم راګدي خو سنغه کډوال چې لتورخم نه راوړي تاسو فکر کوئ میرمن خو غیانی پاکستان په خو هم ورته خبرداري ورکړي دي کډوال ته خو عملی کول نه په بیلا بیلو لارو به بیرته دغه اقدامات اخیستل کېدل یا به مثلا ملګرو ملتونو ورسره مرسته وکړي یا به مثلا نورې جمنې تر لاسه کړي یا به هم د افغانستان د وخت حکومتونو ورسره خبري وکړي بیرته به دا پریکړه اخیستلې اما دا ځلې دغه پریکړه بل اخر عملی کړه هغه هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی اقتصادي وضعیت هم خنډ دی او تاسو ګورئ چې د ژمي شپې ورځې هم را روان دي بیل کمپالو بیل کور گزاره هم ګران ده په خیمو کې څه فکر کوي د پاکستان موقت حکومت چې څو میاشتې نورې د واک پاتې دي ولې فکر کوي دا ډول اقدامو کې په دې شرایطو کې
من ډېر زیاته سلام تاسو ته رادیو محترم ورجبته او لکه څنګه چې موږ ګورو په دې زیات جبر باندې د افغان مهاجرین پاکستان راشل کیږي او په زور راشل کیږي د تر څنګ زه به د وشو یم دا مهاجرتون چې کله د افغانستان پاکستان او ایران ته شروع شي دي تقریبا زما د عمر سره سم دي نو چې کله اته باندې د هدا شریف په افغانستان راغلو کې دا مهاجرتون شروع شو افغانستان کې یو نظام دی قانوني نظام راغلی دی پاکستان کوشش کړی دی چې د خپل مخالف طبقه کې ونیسي او چاغه کې وبته راشي بیا د وطن په وران کې حجاهت مسله وخت کله چې بیا اصلا داخلي جنګونه شروع شو بیا افغانان در په دره شو بیا مجبور شو چې مثلا لاړ شي پاکستان ته هجرت وکړي خو هغه وخت کې نه پاسپورت او نه ویزا او خلک تل اول خو زه د همدغه کلمې بالکل مخالفه یم چې ویږي مثلا پاکستان کوي چې پنجاب نه مثلا افغان راو غوسي مګر دې او نه شي چې هغه مخبل وطن دي د همدغه کلمې نه یعنی چې د وطن را شلي ورته د وطن ته دا عجیب غریب خبره ده ما د پاره ډېر جالب ده څنګه پاسپورت خلک بیا په تذکرې تل یا بدون تذکرې نه تل خو مشکل ده خلکو حالو په رقم نو ورسته په دغه شلو کولونو کې مکه چا هجرت کړی وي او لاړ وي خو هغه هم چې کله ناټو راغله او امریکایان راغله چې د سیاستونو خلاف وو لکه طالبانو غوندې لاړو مثلا ناټو اوسېدل یا دغه اوس دا دوه کولونو کې چې خلک ځي تاسو خو د پرېکړې سوچ مثلا طالبان سره مخالفت لري اکثرا دغه اوس مثلا مهاجرتونو په دې خاطر وو چې جنګي مکتبونه بند شو د دوی په مخ باندې بیکاري او بیروزګاري او خلک مجبور شو چې هلته لاړو مګر چې کله پاکستان ته تک دومره سختو چې پروسه کال یو کال مخکې د پاکستان او ویزا په $200 په کابل کې نه پیدا کیدله په جلال آباد کې، او د برازیل ویزا 500 روپۍ وو. فکر کوم افغانان لپاره نو څومره مشکلات وو، ویزې اغستې بیا به هلته مشکلات پنځه ورځې وو، ویزې مثلا په واوختې بیا نیول کېدل. حتی داسې خلک شته چې ویزا وی لرله، پاسپورټ وی لرلو، او دوه پرې وړل مثلا زندان ته به یې وړل. د عمران خان کیسه کې پاکستان کې نو تاسو فکر کوئ چې دومره افغانان بندیان شو؟ معامله خو یې دوه خپله ما لپاره عمران خان او شریفي وشي، ځکه دوه سیاستونه د افغانستان په وړاندې یو رقم دي. نو چې دوه خپلو منځ کې معامله راغله، بیا به افغانان نیول، جیلونه به یې ډکول، لکه څنګه چې زموږ ورور ویلي. نو چې ډېر شوه شته چې ډېرې ښځې په زندانو ته مثلا ولادتو کې. فکر وکړه چې دومره ظلم د فلسطین سره.
مېرمن خوګیانی، زما پوښتنه دا وه چې اوس دغه د پاکستان موقت حکومت ولې دغه ډول یوه پرېکړه وکړله د افغانانو سره ستاسو په ټکو د دښمنۍ لمخې، او که غواړي چې په پاک طالبانو حکومت باندې فشار راوړي او ډول ورته وایي چې دغه د کومګ دا کډوال درو باسو تاسو باندې فشار راځي، ځکه د طالبانو او د پاکستان د حکومت جنجال دی د ټي ټي پی په سر باندې؟
صحیح ده چې پاکستان او د حکومت او د طالبان ترمنځ جنجال دی. دا خبر د حال د لارې حالي اول فزر فکر نه کوي ټي ټي پی په پاکستان کې اوسي، او یا مثلا افغانستان حکومت طالبان فکر نه کوي دوم پای فين مثلا دونه سپورټ لکه دوی چې په هر نظام کې د افغانستان په دغه شواهد نشته چې د جی ټی پی شته او نشته. په دغه مسائل ډیپلوماټیک خبر لري حل کیږي، او کله یو ورځ مثلا د طالبان باندې فشار وړي، خو طالبان مخکې کړه د مسئولیت مثلا معنی لري یا خلې چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې او مثلا ټولنیزې ستونزې په نظر کې ونیسي چې اوس دوی دا مسئولیت واخلي، یا هغو کله دونه تخنیکي او مالي مثلا امکانات لري دا ستونزې حل کړي که دوی دوه فشار وړي. خو دا خپل یو بشري ناورین دی د ټول دنیا لپاره.
کور ودان مېرمن خوګیانی، سلامت اوسې. راځي چې د بحث بل ګډونوال ته ورسو، د سیاسي چارو شنون کې سید ذاکر شاه سادات هم بحث ملګری شوی. سادات صاحب، ستړي مشي. چې د بشري حقوقو کارپوهان په افغانستان کې وضعیت ته اندېښمن دي، مخکې ما په خپل مقدمه کې ورته اشاره وکړه چې درې نړیوالو مرستکونکو ادارو، د ناروی د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا، او د ژغورنې نړیوالو کمیټې همدانن په یو غړي اعلامیه کې غږ کړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی، بشري وضعیت نازک دی، د پاکستان حکومت باید دا اقدام ونه کړي یا که اوس کړی دا اوس هم سره وخت دی دا اقدام دی وزندوي او نور کډوال د افغانستان ته نستنوي. څه فکر کوي دغه اندېښنې څومره پر ځای دی؟ آیا په افغانستان کې دننه دومره وړتیا شته چې دغه ولس لکه کسانو ته په دې ژمي کې د سرپناه غم وخوړل شي، د اوبو، ډوډۍ او نورو روغتیایي خدمتونو غم وخوړل شي؟ داسې امکانات تاسو ګورئ افغانستان کې؟
سلامونه درنوي تاسو ته، ستاسو د پروګرام درنو میلمنو ته، او په ځانګړي توګه د نړۍ پر ګوټ کې درېدل افغانانو ته سلامونه وړاندې کوم. او دغه ترڅنګ دا دوم چې موږ خپل په ځان تکړی دا وی نه درشته نه درمان، موږ خپل وختونه ډیر سخت د لاس ورکړي، ډیر وختونه موږ د لاس ورکړي چې افغانستان به اوس په سیمه کې د سیمې هیوادونو د کچنه به اوچته وای، ټیټه به نه وای. خو له بده مرغه تیر شل کلن دور کې هم هغه ناوړې شوي دي چې قلم را واخلو، تاریخ را واخلو، زه فکر نه کوم چې د کردي صاحب نشرو تر لاندې پورې چې څوک په دې نظامونو کې وو، دا یو هم د ولس د محاکمینه نه شي خلاصېدلی. دې ولس سره دومره جفا شوې ده، دومره جفا شوې ده چې د پردیو نه څه ګیله وکړه. پردي خو پردي وو چې خپل مې را سره کړی دي، خپل مې دا نارواره سره په وختونه وختونه د وایي د کودتا د وفدوسم کار نه شروع تر اوسه پورې نه عزت راته پاتې شو، نه اعتماد راته پاتې شو په دنیا کې، او نه نور د افغان په نوم باندې څوک په اصطلاح هغه فخر کولی شي. تر دې حده پورې هر څه مو چې کړي دي په دې کې ام ښي اړخې ام کیڼ اړخې ټول پکې ملامت راغلي وو. خو اوس لازم ستاسو د سوال ځواب ته اصلا دا لنډه مقدمه مې ذکر ویلې چې دا هر حالت چې اوس وینم موږ په خپله فزانونه کړي، هر یو د دغې تیرو نظامونو غړي او حاکمانې د ولس مجرمین دي، او دا ولس د دغې حالت ته رسولی دی خلق را سوال بل چانه در سوال په افغانستان کې له بده مرغه تر د مخه حالات ډیر خراب نږدې د نړیوال سازمان د احصایو له مخې نه تر 30 میلیونه پورې افغانان خوده چې د فقر سطح لاندې ژوند کوي او دا یو واقعیت چې فقر یعنی بیخي بیداد کوله مګر مختلفو لارو نه کوښښونه کولی چې دا مختلف ټولنې په دې هو هڅه او شخصي یا د نړیوال سازمان په چوکاټ کې او یا د انجوګان په چوکاټ کې چې حتی اقل دغه پیسې انتقال شي په تېره دغه آخري زلزله چې اوس د هرات څو ځله اوس یو وختي په جریان کې تقریبا دا افغانان سره نور هم متحده کړل خو او اغلار چار افغانان لټول چې دغه مرستې څنګه ورسي دنیاوالو په ځانګړې توګه امریکې هغه نادود د افغانستان په حق شروع کړی دی چې په هر حالت کې سترګې پټوي او حتی د دغه مرستو لارې بندې وي چې دا د هرات خلکو لپاره چې کوم پیسې راټول شوي دلته زموږ په جوماتونو کې په ټولنو کې په د بهر میشتو اروپایي ټولنو کې په انګلستان کې د چارانو چې دا پیسې هلته انتقال شي.
یعنی تاسو وای سادات صاحب چې دا مهال په افغانستان کې د نننه امکانات هم نشته او له بهره د مرستو د لیک بهیر هم ټکنای دی د سپاسان مرستي هم نرسيږي کنه ریواله موسسه وغوړي چې دغه راستنیدونکو یا راستنول کیدونکو کسانو لاسنیوي وکي په اسانه به امکان ونه لري ځکه چې بانکي روابط هم فکر کوم تر اوسه سم نارمل حالت نه دی راغلی.
نه نارمل تر راغلی دی او مونږ هم دغه فاصله ریوال سازمان ته هم کړی دی او اوس مور پسې او بیا هم ستاسو د لارې نه هم پیښ کړو چې نه د دې په خاطر چې حاکم نظام څوک دی د دې په خاطر چې هلته حداقل 30 میلیونه انسانان ژوند د ګواښ سره مخ دي او په ځانګړې توګه دغه بدبختان چې اوس بیرته هېواد ته راستنیږي تر ټولو دوی هم بې عزته شول هم ذلیل شول هم د اغېزې نه په بې عزتۍ راوویستل شول تر دغې حده چې اوس مې د شینواري صاحب نه خبر نه واورېدله ځکه
په هغه وضعیت د ټولو د دارک ورده د ټولو احساسات د دارک ورده زکاغه کوم کیسه چې موږ اورو تاسو یې اوري د انسان ضرورت د زغم او حوصله نه دی زکه کیسه ډیره دردون کې دی انزورونه ویډیوګان ډیر دردون کې دی پاره حل سادات سپ ډیره مننه له تفصیلی سلامت او سیکور ودان بیرته به بس ادامه ورکو رازو همدرد صاحب ته همدرد صاحب یواني وکدا کیږي چې همیشه چې له پاکستانه د افغان کډوالو درایستلو موضوع کیږي د وخت حکومتونو دا موضوعات حل کړی دي یا مثلا ل خپل ډیپلوماټیکو چینلونو نه او یا هم د نړیوالو ادارو د فشارونو لاري اما اوس چې موږ له یونیسیار سره خبرې وکړې پرونه اندازې په اسلام آباد کې د یونیسیار له ویان سره وغږیدم هغوی وایي هغه کډوال چې راجستر نه دی او ثبت نه دی یا هیڅ ډول اسناد نه لري د سره چې راستنیږي یونیسیار هم یو روپۍ مرسته نه کوي ځکه وایي موږ سره راجستر نه دی د پاکستان حکومت هم حتی وای هغلارایو کې چې کډی را باري د حقوق لارایو کرایه هم په دې کډوالو باندې چارجي دی خو ته د نن په افغانستان کې هم وضعیت داسې دی چې موږ او تاسو شاهدان یو څه فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دریز څه ډول دی آیا فکر نه کوي چې لکه څنګه چې یو حکومت ته لازم و دریز هغه سپیاوړی نه دی ځکه هم دې طالبانو کولای شوی چې د خبرو لارې نه د پاکستان حکومت لدی پریکړه په شا کې کوم مثلا خپل دومره د خبرو قوت یا قدرت نه وي نړیوال ادارې ست د کډوالو په برخه کې نړیوال کنوانسیونو نشته د غوی په وسیله د پاکستان د اقدام مخنی ولې شوې
لودین صاحب ته د ودری مسلې دی مخکې لږ نه چې تاسو دې پوښتنه ته ځواب وایم د دې اوسنی سرپرست حکومت د پاکستان ولې د اقدام وکړ تاسو ګورئ د پاکستان په دې قانون کې سرپرست حکومت یوازې او یوازې د دې لپاره رامنځته کیږي چې هغه راتلونکي انتخابات مدیریت کړي هغه په هیڅ صورت سره د لویو فیصلو د لویو پریکړو صلاحیت نه لري نو په دې اساس باندې دغه د پاکستان په خپل په قانون کې هم یو غیر قانوني فیصله و چې دوی کړي و په هغه مسله دا ده چې دغه انولات کاکړ او د دې بوکټي غوندې دغه بے نام او بے نشانه خلک دی راپورته کړل دا د استابلیشمنت یو هغه په دې کې دغه د پاکستان حتی د دا خو سید چې په پاکستان کې ټول سیاست او دا د پاول سره دی لیکن دا تر هغه د شباب شریف حکومت ته وړاندې شوی و شباب شریف حکومت څنګه په دې خپل حکومت کې ځینی ائتلافي غړي درلودل ځینی ائتلافي عذاب ور سره ولکه محمود خان اسکزای او ګل پښتونخوا ملي اوان پارټي او عوامي نېشنل پارټي او ځینې نور متحدین ورسره ونو. په دې اساس باندې دوی هغه مسالې ته زړه ښه نه کړ، نو دغه خلک دغه حکومت یې رامنځته کړ او دغه کار یې پی وکړ. یو خدا یعنی د پاکستان د قانون له مخې دا غیر قانوني کار دی. بل مسله دا چې ولې اوسنۍ افغان حاکمان ونه توانېدل چې د ډیپلوماټیکو لارو و دې مسلې ته یو د حل لپاره پیدا کړي. زه فکر کوم چې نړیواله سطح باندې اوسنۍ کوم رژیم چې دی یا حاکمیت چې دی په رسمیت نه دی پیژندل شوی، په نړیوال سټیج کې د دوی خبره چې ده نه اورېدل کېږي، په نړیوالو سازمانونو کې، په ملګرو ملتونو کې، په دې همسایګۍ کې یا د منطقې کوم سازمانونو چې دي په هغې کې د دوی غږ نه اورېدل کېږي، دوی نمایندګان نه لري. د فشار وسایل چې دي همدغه نړیوال سټیجونه دي، همدغه منطقوي سازمانونه دي، او همغه ډیپلوماټیکې مرجع دي چې دوی کولای شولای وغې ته مراجعه کړې وای او دغه مسله لکه د دینه مخکې چې لکه تاسو یادونه ورته وکړه، حکومتونو دمدغه لارې نه د فشار په واردولو سره د پاکستان سره په ډیرو مسایلو کې یا د نورو ګاونډیانو سره په ډیرو مسایلو کې چې دا یغه یوې نتیجې ته رسیدلی و. نو اوس خو یو دا مسله ده چې د اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دویمه مسله دا ده چې پاکستان ما لکه څنګه چې مخکې ویلې هر وخت مرکزی حکومت په افغانستان کې راغلی دی، ولو که هغه مرکزی حکومت دوی ورلېګلې، حتی د صبغت الله مجددي هغه دوه میاشتنی حکومت چې و هغه هم چې کله جوړ شو د هغې تیاره هم په راکټ په یو توغندي باندې وویشتل شوله. بیا د استاد رباني حکومت چې و څلور کاله، د هغې په مقابل کې دوی نورو ډلو ته نورې ډلې حمایه کړلې. بیا تر هغې وروسته تاسو ولیدل چې هر څوک چې په کابل کې په حاکمیت کې وي، دوی ورسره اختلاف پیدا کیږي او دوی خپلې ځینې غوښتنې د دین لري. دا خبره ما بار بار کړې ده، حتی زما په یاد دي چې لس کاله مخکې هم دا خبره ما په تلویزیون کې کړې وه چې کچیرته دغه طالبان چې اوس د دې حکومت سره جنګیږي، کچیرته د کابل و ارګ ته راشي او د دې ځای نه پاکستان وګوري، نو د دې اړیکې به بیا دغې سره خرابې وي او دا چې بیا نه وي لکه دا اوس چې دي هغه دې موږ اوس ولیدل چې وضعیت تر دې حده.
نو همدرد صاحب، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت مخالفتونه خو دا راښکاره شول په دې وروستۍ څو میاشتو کې د ټي ټي پی په سر باندې دوی تورونه پورې کړل چې ټي ټي پی په افغانستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي، او لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د پاکستان چارواکي ادعا کوي چې په پاکستان کې دننه د ټي ټي پی د حملو ګراف لوړ شوی دی. که څه هم طالبان هغه خپل افغانیت وک ټي ټي پی او د پاکستان حکومت خبرو ته سره کېنه ول، خو خبرې هم داسې وی چې یو څو میاشتنۍ اوربندو شو، بیا غوربن هم مات شو، بیرته وضعیت حماس پخوانی وضعیت ته ورګرځید. اوس دغه د افغان کډوالو ګناسته ده، ولس لکه څه باندې ولس لکه کسان فکر کوم شمیر په خولې باندې آسان ویل کېږي، اما که داسې فزیکی سړی فکر وکړي دوی تصویر کې شاید د افغانستان د څوک وړو خارونو د نفوس قدر ته خلک وي. دغه په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې هم شرایط ښه نه دي، راستنول په یخه هوا کې په ژمي کې، فکر نه کوي چې د بشري حقوقو له اصولو نه ښکارا سرغړونه ده؟ که څه هم تاسو وایئ چې دغه اقدام هم غیر قانوني ده، خپل اقدام هم تر پوښتنې لاندې ده، او بل داسې یو بشري حقوقو نه سرغړونه د کډوالو، څوک دي چې دغه وضعیت اوس بیرته پاکستان ته ویلی شي؟ ځکه د موقت حکومت هم فکر کوم په څو میاشتو کې پای ته رسیږي، انتخابات کې فکر کوم جنوري کې فبروري میاشته کې، نو څوک دي چې د پاکستان حکومت پوښتنه وکړي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان د حکومت نه د پښتنو او په نړیوال سټیج دا مسله چې د مطرح کی، یوازې په شخصي لحاظ باندې خلک او ځینې سازمانونه ګوندونه راجکسي وي د خبره پورته کوي او نور سوشل میډیا ده او رسنۍ دي. نور داسې څوک د حکومت پرمندګي تاسو وګورئ دومره یو لوی ناورین دی. اوسنۍ سفرست حکومت شری هغه خپل سفیر راغواړي او نه دا اوسنۍ کوم سفیر چې د پاکستان په کابل کې ناست، حتی دا یې تر اوسه اظهار کړی هم نه دی. د دې اوسنۍ حکومت د بهرنیو چارو وزیر تقریبا 15 ورځې کېږي په ترکیه کې دی، هیڅ حال نه معلومیږي، یو اعلامیه یې په دې اړه باندې نه ورکړي. او پاینې زمون کې تاسو دغه په پیښور کې افغان کونسل خبرې واورېدلې چې دوی ویل موږ د پاکستان سره مینه لرو، او دغه کوم کار چې دی دا د پاکستان داخلي موضوع ده. نو مسله دا ده چې مسله و ټولو طرفو ته خراب ده، د یو طرف نه نه ده. یو خو موږ وینو چې دغه اوسنۍ حکومت چې دی یو لاس نه دی، د دې په منځ کې هم ځینې اختلافات شته دي او ځینې تاسو کسان دا تاسو په ټولنیز رسنیو کې دا خبر باوریدلې چې یو پاکستانی کارپوهی چې تقریبا په دې تیرو څو ورځو کې د افغانستان د وسنی حکومت درې وزیران چې دی هغه یعنی د پاکستان تابعیت او پاسپورت لري او دا تیر دوه اونیو کې یو وزیر راغلی او خپل پاسپورت یو ځل بیا تمدید کړ. نو مسله دا ده چې الایق هم د نږدې نشته دي، داسې زړور هم نشي پی ورتللی، اعلامیه هم نشي ورکولی، سفیر هم نشي شړلی او سفیر هم خپل نشي راغوښتلی.
او که څه هم همدرد صاحب دوی اعلامیه ورکړه د ارګ لپاڼې نه او د زبیح الله مجاهد لپاڼې نه، داسې اعلامیه خپرې شوې چې هغوی د طالبانو د پاکستان دغه اقدام وغندې. د دفاع وزیر ښاغلي مجاهد هم په ښکاره وویل چې د پاکستان دغه اقدام چې دی غیر عادلانه اقدام دی او ویل چې دغه اقدام باید بیرته واخلي. تر دغه هده پورې د طالبانو چارواکو څرګندونې کړې، اما داسې دریځ لکه څنګه چې تاسو وایي قوي او پیاوړی نه و.
بالکل پیاوړی نه دی، ما درته څو لاس دی دفاع وزیر او پخپله د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال دې نظر او یو څو تکفو کې دوه درې نفر به نور داسې وي چې پیغې باندې سړی لورای معلومېږي چې هغوی یو افغاني احساسات لري او د پاکستان سره تر یو حده پورې اختلافات لري، لیکن نور په مجموع کې تاسو وګورئ
بله
د پاکستان سره تر یو حده پورې خواخوږي موجوده ده، حتی په دغه مسایلو کې او حتی د مشر چې دی چې په ډېرو وړو مسایلو کې دوی فرمانونه ورکوي ښاغلی هیبت الله، په دې مسله کې نه د فرمان راغی، نه د کومه وینا راغله، نه د کومه خبره راغله. نو د ټولو خلکو سترګې د افغانانو سترګې خو هغه طرف ته وي چې یو فرمان ورکړي، یو جدي اعلامیه ورکړي، یو غږیز پیغام ورکړي او دغه مسایل چې دی وغندي. نو زه فکر کوم د ویان تر کچې پورې د دې مسلې یادول او دومره لوی ناورین، زه فکر کوم چې په خپله مسله په داخل کې هم خرابه ده او په ډیره جدي سترګه له دې طرف هم ودی مسلې ته نه کتل.
بله، کور ودان سلامت اوسې همدرد صاحب. میرمن خوګیانی سره د دې چې دا یو لوی ناورین بلل شوی دی، د بشري حقوقو د څار سازمان دغه راز نورو سازمانونو په دې کچه باندې د کډوالو راستنول افغانستان ته، هغه هم د ژمي په شپو ورځو کې چې تو یو یو نیمه میاشت تر پاتې دا یو ناورین بللې دی. اما ځینې کسان بیا د دې اقدام ملاتړ کوي، مثلا داس کمپاینونه هم موږ تاسو وکتل چې د کډوالو غاړې ته ګلان راچې خلک وایي چې دغه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان یو خوږ غوته و چې هم دغه کډوالو کله ناکله به چې روابط سره خراب شول پاکستان په همدې کډوالو فشار راوست. ځینې بیا د دې اقدام هرکلای کوي، وایي چې خده چې دغه کډوال افغانستان ته راشي، ممکن څو میاشتې دوی سختي وګالي خو همدا خپل وطن دی، ځکه پردای کار تر نیمه شپو دی. دغه ډول څرګندونې په سمانه دي، آیا رښتیا هم که چېرته دغه کډوال راستنیږي یو څه وخت وروسته به دا د افغانستان یا د افغانستان د حکومت په ګټه تمام شي دا اقدام؟
من هرې وجه ته یعنی مزخل په دې نظر یم چې همیشه چې پاکستان غواړي په افغانستان باندې فشار راوړي یا ایران هم دغه د خوځو ګټ نه نیسي چې مهاجرین دي، ولې په دغه شرایط کې نه دوی ته یقل باید دوه کاله وخت ورکړی وی چې دوی خپل کاروبار ته راغوټ کړی وی، دلته په افغانستان کې ورته مناسب ځای ورته پیدا شوی وی او دا څه څه دا اوس چې ژبه په سره راغی، نو څه کړو په کابل کې یې د کابل شاوخوا یا په ګرځې زیر ځان کې نو ماجر به سره په مسلم خیمه کې ژوند کې پرې ژوند کې دوی پر ډېر سخت دا یو لوی ناورین دی. نو دا غلطه کې دوی امکانات برابر شي په مرور زمان دوی مثلا دا وکړي وي او دا غیر سره سم مسلا او ګورو تر هم دوی کور آباد دي، دوی سره نه من نه کوشي دوی زم خپل افغانان پرې کې دي ګلان ورته خاړي کې چې ورته خوشالي کوي. هنده دغه د پرمخه احساس دی وی ته ډوډۍ راوړي خو یو ورځې په چندبن پورا کار دي، ځکه تر هغه چې دي تم مثلا نړیوال سم وګو سر نه کې هم دا رقم هغه سازمانونه چې مجرم پر کار کوي او دوی ورته وګور نه کې خپل د افغانستان ولس مثلا لاس ور نه کې دوی لپاره په دغه ژبه ډېرې اوپاتې شمې وي او فکر کوي ماشومان تلفات خو فکر کوي چې به هغه زیات وي ځکه هوا سړه ده، امکانات نشته. نو په خیمو کې دوی لپاره ژمه ډېره ول یعنی یو غټ ناورین دی. نو دی لهذا یعنی کدی داسې په دوه کالو کې دوی خراشي او په درې کالو کې دوی وخت ورکړي وي، نو خو افغانستان د حکومتونو لپاره هم خو ځکه دوی همیشه کډل ټپل جوړوي د ماجور نه جوړي کې فشار وړي په افغانستان باندې هم د ماجور نه راوړي. نو کله پاکستان کې ډیر نه چې راغلي خو ول پرې شرایط پرې شکل ولا کده اوس شیدو وسه هم کار شروع کړي دي په دې رقم نه یعنی دوه مدته فتن دی وشت پر دوی ته ضرب اجل ټاکل او ته ویل چې مثلا تاسو ولې لاړ شي افغانستان ته او به په زور باندې هلته بندي کول او پیسې نه اخستل کول چې کول کاری مثلا لټول د خوځګانی اخستل او یعنی خځې په کم ولادت کې خځې په زندان دولت کی ماشومان موږ یو د ماشومان حالت تاسو په خام کې وګورئ چې په تر کوم حالت باور کې چې توخه مڅکره ودی خو ته دوه پولیس زنانه کې نه ول دي ترش کې یعنی چې لا زر کلدار دی او افغان مېرمن سره وګورئ کاغه ته دا وې د پرم دي پوزورې ته نه خښتا سره پیسې دي سر کومه ته راک
بل مېرمن خو ګانې تاسو پولیس جرګه کې هم د خلکو استازیتوب کړی دی وسم اطمان د لنګرهار او تورخم یادونه کوي حالت له حالات خبريږي امکانات څومره دي د طالبانو حکومت وایي چې دوی یو عالی کمیسون جوړ کړی دی بیلابیل کمیټې پکې دی او دغه کمیټې کډوالو ته لنمحالي پندغالي یا کمپونه جوړي او دغه راز په لیک درالیک کې وایي مرسته کوي په وړیا ډول لیک دی را لیک دی فکر کوي دغه اقدامات بسنه کوي او کنه اړتیا ډیره ده ځکه د کډوالو شمیر ولس لاکو ته رسیدي ډیر شمیر
ارته دې راځته چې کوم څه کوي چې طالبان دغه مره تخنیکی او مالی امکانات نه لري یعنی کدوی یو ناچیز بس مو سره کوي او مګر دوی نشه کولای چې دوی په بشپړه شکل یې د بسیا شي البته او دوی خپل ژوند مختوي سي نو دې لپاره مجبور دي چې نړیوال سازمان او هغه نور سازمان او خپل زمونږ تاجران دخل کوم کو کې شته څو دوی دینه یو اندازې او بسیا هم څه چې بالکل به مشکل هشي او طالبان یو قرب کوي دوی سره هغه مکه چې غاښ شي وي چوشي وي او د دې مکه چې دوی سکونه دي لپاره مثلا یو نوم رزمه کوم ورته وکی چې دو زونه ولګي مثلا د نګرالې نګار ته کابل دی وزي کابل ته د کندوز ولا دی وزي کندوز ته د ګردیز ولا دی وزي ګردیز عمل ته دغه د وتی زو کوي تر څو دو ځان لپاره یو مناسب یان د سکونت ځای پیدا کی نور څه دغه نه ګورو چې نړیوال مثلا څنګه د مسالې سره بس کبل شي پر بدلا دی وشي د پر بدلا دی وشي چې دوی راشي ان موږ ول د کورن ماجر څه شګل مثلا غوځي په ځا شو لا لا دا څه شری دی فلسطین قصد د فلسطین او د اسرائیل قصد د جنگ روان دي یو د افغان ماجر نه دي مطلب دا دی چې په افغانستان کې دغه جنگونه تقریبا تلوي ښکاله ونیو ځکه افغانستان ډیر تر پدار شو خلک ډیر تر پدار دي او لکه څنګه چې موږ غرور مخکې ویلي څوک نشته چې لا ویو کې لري پر څوک نشته دې غږ کې په نړیوال سټیجن باندې نو دا خلک وکړ چې باید کار وکړي خلک لري قانې کې چې افغانستان په ډېر بد حالت کې دی افغانستان خلک ډېر بد حالت کې دي چې راشي دوه سر حکومت وکړي او د غلط خاتمه وکړي نو بیا مارز کې دی په موږ زمونږه کار شوی او مناسب وخت کې شوی
خکارو کور ودان تاسو وای چې دغه وخت مناسب نه او دغه کوم مهلت چې ورکړل سوې د مهلت هم ډیر کم و ده باید حداقل دوه کلونه وای کور ودان میرمن خو غړې
ټول نړیوال اسناد چې ماجره دي پر دې مخالف او مغایرت ټول اسناد
سره د دې تاسو سلامات اوسې کور ودان سره دې چې د طالبانو حکومت تک څنګه چې مخکې هم یادونه وشو په نړیوالو سټیجونو کې مثلا چې د ملګرو ملتونو دایمي استاذ ولې د دلته د طالبانو د حکومت استاذ نه دی مندل شوی مثلا په اکثر نورو لویدیزو هیوادونو کې د طالبانو سیاسي استاذ نه فقط د سیمې په څو هیوادونو کې چې هغه هم ډیر نړیوال سټیج نه لري حالت د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان شته خاغلی ساده تاسو نه د پښتنه کوم چې IMF هم مثلا له پاکستان سره معاملې لري د غراز د ملګرو ملتونو ادارې هم په افغانستان کې د نن فعالیت کوي د ملګرو ملتونو ادارو ته خو د افغانانو حال معلوم دی ځکه دوی په کابل کې په ولایتونو کې خپل فعال ماموریتونه لري د مهال دغه ادارې څه کولای شي مثلا یو ان ار سی ار یا په مجموع کې ملګری ملتونه یا IMF ځکه دوی ته د افغانستان بشري وضعیت خو معلوم دی آیا دوی نشي کولای چې په اوس وخت کې د پاکستان حکومت دغه پریکړه په شا کې ځکه IMF فشار هم واردولای شي ځکه همدغه IMF دی چې د پاکستان حکومت سره لدی چې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی کنه ناکله پیسې ورکوي ویجمنه ورکوي یو همدې ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت سره د همدې کډوالو په خاطر ډېرې مالی مرستې وکړي او اوس هم دوی کولای شي چې د پاکستان حکومت د زینو فشارونو لمخې اړ کې چې دغه پریکړه وزندوي حداقل دا هم سر د وخت تر اوسه خبره ډیره مخته نه ده تللې
پاسل کې دا څو اړخ لري دا مسأله او یو دا وی مسأله نه امداد چې پاکستان د مهاجرو په نامه په اصطلاح د دې لپاره یو د شودو په غوا بدل شوی و چې نړیوالې تل په دې باندې فشار ورکاو او د نړیوال نه په اصطلاح میلیارډونه ډالر واخیستل په دې بابت کې او په دې اخر وختونو کې چې دا حالات راغله چې اوس دوی د خواته ګوري چې دا وسنۍ حاکمان کوخخ لري خپل د هویت د تثبیتولو لپاره گاوند کې هم خپل روابط کلک کړی دي، کله ازبکستان سره ده، کله چین سره ده. یعنی نه غواړي چې نور پاکستان ونته هیواد یا پاکستان وشي کولای چې افغانستان داسې خپل د پنځه صوبې په حیث دنیا والو ته وښيي. نو هغه اوسني حاکمان هم په دې پوه شوي دي، د هغې دپاره دوی دغه رابطې یعنی مستقیمې شوي دي د چین سره، د ازبکستان سره، په نور ګاونډ کې، او دغه د قراردادونو شرایطونه تقریبا یو ډول روان دي. دا یو اړخ دی چې پاکستان ته دا ډېر سخت زور ورکړی دی چې څنګه وکړو چې په حساب دوی تابع کړو ځانته، ځانته په ګوندو کړو. نو اخوا ته د حاکم نظام هم د دوی ته پیسې لاتنه ورکوي، او له بلې خوا نه دوی په دې ویره کې هم دي که چېرته دا شاته دروازې لکه پخوا د جمهوریت په وخت کې چې خلاص شوې، نو داسې دروازې خلاص شوې خو د افغانستان ټول تجارت بیا د یورپ پورې راشي، او موږ باید داسې یو کار وکړو چې دوی باندې دا فشارونه زیات شي. له بل اړخه موږ یو شی باید بیخي په تاریخي لحاظ په خپل ټول افکارو په خپل ټول هغه رګونو باندې باید دا احساس ولرو چې موږ غلطه تمه لرو، خپل تاریخي دښمن نه، تاریخي دښمن سره کشالي لرو از دي، او د تاریخ لحاظه که اخوات اسیران ساتلي دي پښتانه افغانان دي، او که د پات دي، او که د دومره کلونه کې د افغانستان د ویجاړي لامل شوی دي، د دین موږ باید تر هم تمه ونه لرو، خو خپل تدابیر باید لرو. زه بیا خپل مخکینی خبرو باندې ټینګار کوم چې زموږ تیر حاکمانو د افغانستان د پاره چې څه باید کړی وای نه دي کړی، موږ مجرمین یو دی ولست. دغه ولس، دغه کسان باید راوکاږي، دغه کسان باید محکمه کی. د میلیارډونو ډالر د افغانستان په نامه کټو پورته شو، دا څه شو؟ د چا په جیب کې لار؟ د افغانستان که درې واری ویجاړ شو بیا به نن په دې سیمه کې تر ټولو باید مترقی هیواد وي.
بله سادات صاحب، تاسو د ولس مسؤلیت ته اشاره وکړه. ولس خو په افغانستان کې یو څه هغه لري غږ نسي اوچتولی په اسانه باندې، که څه هم ممکن دغه سیالاتو کې د طالبانو حکومت هم د دوی د مظاهرې مخه ونه نیسي خو اغېز به ونه لري. اما په پاکستان کې دننه هم تقریبا څلوېښتو تر پنځه څلوېښت شاوخوا پورې، پنځه څلوېښت میلیونه پورې پښتانه اوسي په همدې سیمو کې، په بلوچستان کې، په خیبر پښتونخوا کې میشت دي. هغه ولسونه څه کولای سي؟ فکر کوم څه مظاهرې هم شوې وي، د چمن او د کراچۍ لاره بنده شوې ده. دغه ولسونه کولای سي چې د پاکستان حکومت له دغه پریکړې په شا کې، ځکه تعداد زیات دی او د ولس زور خو وای د خدای زور دی، بیا څوک مخه هم نشي نیولی.
بېل شک چې دا د اغېز په ولسونو هم دا مسؤلیت جوړېږي، او هغوی تر یو حده پورې د جنوبي پښتونخوا وګړو او په ځانګړې توګه د پي ټي ایم د تحریک ملګرو یعنې په ډېر کلک هوډ باندې راوتلي دي، روډونه بند کړي دي، پولیس یا ته خپل پیغامونه ورکړي چې څوک په پاکستاني لباس پولیس کې ولاړ دی، او خپل نورو پولیسو باندې غږ کوي چې دا د بېغیرتۍ کار مه کوئ. دا دې خواته هم ګوره، افغانان دي، موږ هم افغانان یو، هر هغه څه چې په اصطلاح لازم وي د انسانیت په چوکاټ کې وکړي، لیکن دا رقم ظلم مه کوئ. یعنی په هر صورت کې بیا هم تر یو حده پورې هغه ولس ورته راوتلی دی، خو له بده مرغه چې په پېښور کې په ځانګړې توګه ډېر بده وضع کېږي د خیبر پښتونخوا کې، چې په دې کې حتی هغه ځینې کسان چې دا بد وضع کوي د پولیس هم پښتانه دي له بده مرغه، او هم دوی په اصطلاح هم ټکول کوي، هم وهل کوي، هم بې عزتي کوي، هم لوټل کوي. دوی لوټلې هم دي، هغه کسان چې را تیر شوي وو وایي موږ په ټول هغه کې موږ سره 50,000 کلدار وي، زموږ د ټول ژوندانه ذخیره دی و ایرانه واخیسته، او دا ځوان هلک په د تورخم کې ژړله، دا بېګا شپه یې دا ویډیو ښودله، او هغه په غېږ کې ونیول. دا فعلي حاکمانو څوک راغلي ورته نه پوهېږم، د ګلانو هغه پیشیندل. او یوازنۍ خبره دا ده چې اوس باید یونیسټیار ټول زیات ونډه واخلي، ځکه دوی موږ ورسره تقریبا اړیکې هم وکړې، خو دوی یو ډول داسې خپل پریورټي تر ډېره حده پورې فلسطین خواته ښودله، چې ګواکې دوی اخواته ډېر بوخت دي. نو پر هغې لحاظ افغانستان ته هم وایي چې یعنی پام مو دی، خو یعنی اولویت دوی ته د فلسطین خلکو لري، چې اوس هغوی په ډېر زیات ټکولو وهلو لاندې دي. نو دلته یو بل حسابونه هم ما ولیدل چې لیگل شي په بعض ځایونو کې مول وستل، چې بانکي حسابونه هم د نن هیواد کې د ټولو تجارانو لپاره خپاره شوي دي، او هم د بهر میشتو افغانانو لپاره چې که هر څه کولای شي په هغه یو حساب کې وکړي، چې هغه یو حساب ته 12 کمیټه ورته تعین شوی دی او دغه دولس کمیټو تر نظر لاندې به هم د ایران مهاجرینو ته او هم د پاکستان مشتوک بس خپل هیواد ته راستنیږي په یو انډول باندې به د ټولو سره مرسته وشي او کوښښ دا کیږي چې په دا اوس یخ جنې کې دوی په ګرم سیرو سیمو کې وساتیا دی د پیلند په
کور ودان ډیر مننه سادات صاحب همدغه د حل لارو چارو باندې لږ ذره تمکیګ او زکات بحث هم د پای شي بی دی همدرد صاحب اوس نو د حل لارو چارو سدي هر درد هر رنج سړی ته یو درس ورکوي وای چې لاس مات سی غاړې تلويږي اوس هم دغه د افغانستان ولس دی کې نن راباسي کې سبا حتمان به یو ورځ راباسي ځکه پردای کار ترنی مشپو دی د افغانستان د نن هم وضعیت ترنګلې دی له اقتصادي پلواله بشري پلواله د طالبانو د حکومت امکانات هم کم دي ځکه هغه مرسته چې له پخواني حکومت سره کېدل د طالبانو له حکومت سره نه کیږي طالبان له دغه سي پیښې یا له دغه سي عمل نه باید څه درس واخلي کومه تګدارې دي چې دوی تر لاسان دي نیولای شي او لمخې د افغان کډوال چې راستنیږي او په همدې شمیر کې چې ولس میلیونه شاو خوشمیر دي ممکن په څو میاشتو کې دوی دغه بهیر بشپړسي څه وکړي چې دوی په همدې کم امکاناتو سره دغه کډوال په داسې ډول ځای پر ځای کې چې دوی حد اقل سرپناه ولري او دغه یخ چې روان دي دوی ماشومان او خځې او خپل نارینه یا بوډاګان دوی زیانمن نه کړي
زه فکر کوم دا ډېر یو لوی تاریخي مسؤلیت او تاریخي کار چې د اوسني حکومت او حاکمانو تور په غاړه دی پاکستان هر وخت دغه حالت نه سو استفاده کول اوس دغه حالت مخ په ختمېدو دی پاکستان ته به یا نور ګاونډي ته به د خاصه باندې نوی پاتې که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د دې موقع و چې میلیارډونو ډالر راغلل په دې برخه کې د یو لوی پروګرام و دې ته جوړ شوی وای خو په صورت هغه کارونه شو اوس د اوسني حاکمانو مسولیت دا دی چې لومړی خو دغه خلک چې راستنیږي په خپله توګه باندې د دې ارزیابي او ارزونه وکړي چې په پاکستان باندې تر ډیره هدا پوری دغه اعتماد هم ولاکه پکاري د دې خلکو د ښې خلک چېرنه هم وشي یعنی زموږ افغانان دي خدای هر وخت راولي افغانان دي چې هر چیرته دي هغه بالکل خپل وطن دی ک په بل ملک هم پیدا شوی وي اوس خپل د پلار ټاټو به ترازی او هغه دي په خپل ځای کې مش شي لیکن یو دغه اندېښنه او تشویش هم چې داسې نه یي چې په دې خلکو کې ځینې داسې کسان پاکستان برانه نشته لی چې بیا ورسته د اوسنۍ حکیمانو د پاره هم دردسر شي دې مسلې ته هم باید متوجه شو بل مسله دا ده چې د نړیوالو سره د سیمایزو سازمانونو سره اړیکې به ورغوي د نړیوالو نه څه د مرستې غوښتنه وکړي یوازې اوسنۍ حاکمیت نشي کولای چې په خپل دي محدود امکاناتو باندې هغه دغه لوی ناورین ته او دغه یو لوی مسولیت ته چې دا وګاور کی نو د نړیوالو او د منطقوي سازمانونو او د منطقې د ځینو نورو هیوادونو د عربي هیوادونو د دېنه باید کومک وغوښتل شي د دې لپاره منظم کمپونه جوړ شي لکه څنګه چې مخکې اشاره ورته وشوله ګرمو ځایونو کې دوی وساتل شي د دې بایومټریک شي او خپل ولایتونو ته چې دی اغلته ورته ولېګد ورشي خارګوټي ورته جوړ شي او نور په اسانه باندې څوک دغه لارې نه دغه دواړو هیوادونو ته ایران او پاکستان ته پری نه خودل شي چې لار شي ځکه ورځ بیا له دغه سي مشکل سره به حکومت چې د مخکېږي نو کداغه مسلې ته په اساسي توګه باندې کار وشي خپل امکانات په دغه سي مسایلو کې ځینې خلک خپل ماشونه چې دی هغه کوي ورکی و دولت او حکومت ته واغ بنسټونو ورګانونو ته ورکی چې دغه سي حالت سره مرسته کوي د هرات زلزله چې وایو خپل غو د بهر او د داخل نمرستي ورشولې او تر یو هدف پوری الته چې د هغه حالات قابو شول دا مسله هم کېدل شي چې طالبان یا اوسنۍ حاکمیت چې د په بهر کې میشت لاوارانو نه هم کومک غواړي د دې لپاره د غرسي صندوقونه جوړ شي د مرستي او د پیسې راشي او په منظمه توګه د یو پلان لمخې د دې خلکو سره کومکونه وشي د دې د زاپزا کولو د لپاره واقعا چې دا د وداسي حاکمیت لپاره چې تازه رامسته شوی دی نړیواله پر رسمیت نه کېږي خپل اقتصادي محدودیتونه لري دغه د لپاره به ډیر درنه مسله وي لیکن چې خمو دي چې فکر کوم د یو لوی غم د یو لوی جنجال نه چې هر وخت موږ سره مخ یو زم دی خو یې ګوتې نه ولګيږي فکر کوم د دې لپاره موږ د همیشه لپاره خلاصو یو کال او دو کال به موږ په دې کې مشکل ولرو تر څو پر دې خلک ځای پیدا شي. نور به موږ د گاونډیانو دغه بهانه هم موږ تر ختم شي او بیا موږ کولای شو چې په مساوي توګه د دوی سره په معاملاتو کې، په اړتیاو کې، په مسایلو کې خبرې او
و ډیره مننه ښاغلی همدرد. سلامت اوسئ. کور مو ودان میرمن سایمی خو ګڼی ستاسو د پای سپارښتنې هم او حل لارې څه کېدلی شي؟ اوس خو دغه مسؤلیت لکه څنګه چې ښاغلی همدرد ویل لوی مسؤلیت دی د طالبانو حکومت ته ورلغاړی دی، داسې حکومت چې تر اوسه په رسمیت هم نه دی پیژندل سوی او په کور دننه هم اقتصادي او نورې ستونزې لري.
فقط دغه لارې دي چې په نړیوال سیژن ورته خلابي وشي تر څو نړیوال سازمانه او هغه اربانه چې د ماجر سره کومه کوي او دغسې بېوزله خلکو سره کومه کوي د دوی لپاره کومکونه وکړي، فنډ ورته ورکړي او د هغې تر څنګ زموږ خپله تاجران چې هغه بهر دي په دننه په وطن کې دي 200 ورته ورکړي، خپل افغانان حتی چې څومره کولی شي کومک وکړي که لږ وي که ډېر وي. او همدارقم طالبان هم کوم اوایب چې موږ لرو مثلا دغې نه کولی شي بودجه دود پر تخصیص ورکړي او دود پر مثلا ځایونه وویشي ورته ځمکې ورته ورکړي او ورته ورته کمپونه ورته جوړ کړي تر څو دود خپل د کورونو خاوندان هم شي او دغه ژونه کې چې په خیر ووته ورسه د هغې نه ځینې مشکلات کمیږي چې هوا ګرمه شه حتماً ټول کاروبار کوي اصل کسبګر دي کار کوي پیدا کولی شي.
کور ودان ډېره مننه ښاغلی سعادت، ستاسو د پای خبرې به هم واورو.
سلامت اوسې ژوندۍ اوسې. لکه څنګه چې د همدرد په خبرو کې ورته اشاره وشوه، همدغې خبرو باندې نن موږ تقریبا ناسته کړې وه، خبرې مو درلودې او د دغې افغانانو د بهر مېشت افغانانو د کمیټو د پانه د حاکم نظام د قطر دفتر سره هم په دې باندې تقریبا هوکړه وشوه، هغه هم دا خبرې تقریبا ټول تایید کړې دي. همدغه وړاندیزونه تقریبا همدرد ته وویل، دا ټول په دې خبرو کې نن یاده شوه او هغوی درې مختلف اکاونټونه چې د افغانستان یونایټډ بانک پورې مربوط دی، د هماغې مشخص د دغې کډوال لپاره جوړه شوې ده، هماغه یې مشخصه کړه او هغوی وویل چې نن به دا ټولنیز رسنیو کې هم شریکه کی. نو په هماغه اساس که دا یو مرجع ته په اصطلاح د مرستې وشوي، نو دوی به د هماغه د هرات په شان هماغسې لکه هغوی ته چې پروژه جوړه کړه چې هغوی ته به 1,500 کورونه جوړوي، د دغې مهاجرینو لپاره هم که څوک په خپل ځمکې او جایداد کور چې لري خو خطر که نه یې لري، بیا د همدغې تدابیرو په رڼا کې به په البته په اوږد مهال کې چې دفتن به مشکل وي او دفتن به دوی فقط په ګرمسیر ولایتونو کې ساتل کېږي او شرایط به ورته برابرېږي. لاکن د تر څنګ د هغوی ټینګار دا و چې تاسې کوشش وکوئ چې نړیوال سازمان باندې هم حتی خپل فیصلا زیاته کړي چې د هغوی پام راواړوئ چې هغوی په خپله د دې مرستو لړۍ لږ فیصلا
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ په چپو کې دا بحث هم دلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو ژورنالیست او د چارو شنونکي شفیق همدرد، د ولسي جرګې له پخوانی غړي سایمی خوګیاڼۍ او د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا چپ پر ہوش پکڑ لگا